سلام په کابل کې اته بجې شوې په رواني اوسات کې درسي سات او تانې څنګه خبرونه درته لرو خو تر هغه مخکې خبرونه او څو راپورونه هم شته. په بدخشان کې د پامیر د سیمې یو شتنه اوسیدونکي د یوې سختې ناروغۍ له امله مړ شوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي تلویزیون راپور ورکړی چې افغان روغتیا پالان د ناروغانو د درملنې لپاره د تاجکستان له لارې پامیر ته تللي. په راپور کې زیاته شوې چې دمګړۍ د کووېډ 19 او شدید نمونیا یا یاسین او بغل په څیر د ناروغۍ د روغتیا پالانو په هڅو سره بیرته تر کنټرول لاندې راغلې. د پامیر اوسیدونکو شکایت کړی چې له هرې سیمې نه تر روغتیایي مرکزونو پورې درې څلور ورځې واټن لري او دوی په اسانۍ خپل ناروغان نشي ورسولی. پامیر د بدخشان د واخان ولسوالۍ په وروستۍ څنډه کې د چین، پاکستان او تاجکستان ترمنځ په پوله پرته د افغانستان لوړه او غرنۍ برخه ده چې په ژمي کې هوا ان منفي دیرشو پورې سړېږي. د سړې څپې له امله د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې بیا 104 کسان مړه شوي او تر 10,000 څاروي هم تلف شوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد وایي باوري ده چې له افغان میرمنو او نجونو سره په ګډ هوډ د زده کړو او کار حقونه بیرته ترلاسه کولی شي. اغلی امینې محمد دا خبره شنبه ناوخته په خپل ټویټر لیکلې. اغلی محمد همدار زیاته کړې چې متحده د ټولو افغانانو لپاره د یو سوکاله او باعزت ژوند د برابرولو برخه کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. امینه محمد چې تېره اونۍ کابل ته تللې وه د طالبانو د حکومت له لوړپوړو چارواکو سره یې په لیدنو کې د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په وړاندې د لګېدلو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړه. د پاکستان امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان کې د پټرولیم د یوې سیمه ییزې کمپنۍ څلور تختول شوي کارکوونکي خوشي کړي. پولیسو پرون ویلي په میرامشا کې د ماړي پټرولیم کمپنۍ څلور کارکوونکي د سروې پر مهال د تحریک طالبان پاکستان له لوري تختول شوي وو. د میرامشا یو پولیس چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې له دوه ورځو هڅو وروسته پولیسو دا څلور تختول شوي کسان خوشي او د عملیاتو پر مهال یې دوه وسلوال ووژل. د عملیاتو په لړ کې د پټرولیم د کمپنۍ دوه تختول شوي کارکوونکي او یو پولیس سرتیری هم ټپیان شوی دی. د سویډن په پلازمینې استاکولم ښار کې پرون د ترکیې پر ضد مظاهرې وشوې. په دې مظاهرو کې آن د قرآن مجید نسخې هم وسوځول شوې چې دې کار د سویډن او ترکیې ترمنځ ترنګلتیا لا پسې زیاته کړه. د راپورونو په اساس سویډن یو هوښیار سیاستوال د پولیسو په مخ کې د قرآن نسخې وسوځولې. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د بیان د ازادۍ تر چتر لاندې دغه اسلام ضد عمل ته اجازه ورکول چې مسلمانان په نښه کړي او مقدساتو ته یې سپکاوی وکړي د منلو وړ نه دی. د دوی ترمنځ ترنګلتیا وروسته له هغه زیاته شوه چې په سویډن کې د پیکې ګوند پلویانو د رجب طیب اردوغان پر ضد مظاهره وکړه او د هغه جوړه شوې مجسمه یې وځړوله. سویډن د ناټو په پوځي تړون کې د شاملېدو لپاره د ترکیې ملاتړ ته اړتیا لري خو د وروستیو ترنګلو اړیکو له امله دا کار نشونی برېښي. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې د اروپایي ټولنې د وروستۍ اعلامیې په اړه اندېښمن نه دي. جنرال حسین سلامی پرون خبرداری ورکړ چې د تروریستي ډلو په لیست کې د سپای پاسداران شاملول به لویه تېروتنه وي.
این اروپا از اشتباهات گذشته خودش درس نگرفته.
اروپا نخپلو تیرو تیروتنو زدکرن ندکری. فکر کوي چې په دې بیانیو سره کولای شي د غستر پاوسته چې د ایمان، توکل او اراده په باور جوړ دی ټکان ورکوي.
زلزل کنه.
جنرال سلامی دا سرګندونی وروسته له هغه وکړې چې د اروپای ټولنې پارلمان تیره چهارشنبه د ایران د سپای پاسداران ځواکونو د ترهګر بللو مسودې ته مثبت رایه ورکړه. دا رایګیري که څه هم غیر الزامي ده خو د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په درشل کې مهمه بلل کیږي. ازادي راډیو ته غوږ یاست لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه په رواني اوسات کې درسي ساعت او تانې څنګه خبرونې درته لرو خو تر هغه مخکې راپورونه هم شته دي. د افغان سولې لپاره د امریکا مخکینی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي د نجونو د تعلیم په تړاو باید طالب چارواکي د ایراني عالم مولوي عبدالحمید خبرې واوري. مولوي عبدالحمید د ایران د زایدان ښار لوی امام دی چې ویلي دي هیڅ حکومت د ښځو د تعلیم مخه نشي نیولی. په خپله په زلمی خلیلزاد بینیوکې کېږي چې د دوحې په تړون سره یې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د اوسنیو ګڼو محدودیتونو د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړه. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکینی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي هغه طالب مشران چې نجونې او ښځې یې له لوړو زده کړو او پوهنتونو منع کړي باید د مولوي عبدالحمید وروستۍ خطبه واوري. مولوي عبدالحمید د ایران د زاهدان ښار لوی امام یا امام جمعه ده. زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې د مولوي عبدالحمید د جمعې خطبې ته اشاره کړې چې ویلي دي ښځې د تعلیم مساوي حق لري او هیڅ حکومت یا چارواکی مخه نشي نیولی.
تعلیم زن از تعلیم مرد فرق نداره.
د ښځو تعلیم د نارینه و له تعلیم سره توپیر نه لري. علم لکه څنګه چې نارینه ته اړین دی ښځو ته هم لازمه ده. عصري او دینی علوم ټول د ښځو او سړي و لپاره مساوي دي او فرق نه لري. د هیڅ حکومت او نظام لپاره خانه ده چې د ښځو او یا نارینه و د تعلیم مخه ونیسي.
جلوی تعلیم زنه بگیره یا مرده بگیره.
مولوی عبدالحمید که څام د طالبانو د حکومت افغانستان نوم وانه خیست خو افغانستان په سیمه او نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې واکمنو چارواکو په کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو او ښځو د تعلیم او پوهنتونونو مخه نیولې ده. مولانا عبدالحمید که څام په افغانستان کې د طالبانو د نظام په واکمنېدو په لومړي سر کې خوښي ښودلې وه خو وروسته یې د ښځو د تعلیم په اړه د دوی له سخت دریځیو سره مخالفت وکړ. هغه یو وار د 2022 کال په نومبر کې په خپله وینا کې طالبانو ته په خطاب ویلي وو چې په کوم شرعي جواز یې د نجونو د تعلیم مخه نیولې ده. مولوی عبدالحمید چې د ایران د بلوست میشتي لوی ښار زاهدان امام جمعه ده په سیمه کې له مخکښو او بانفوزه سنی عالمانو بلل کیږي. طالبان د 2023 کال په اګست کې واک ته ورسېدل. د واکمنۍ له لومړۍ ورځو یې په اکثرو سیمو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تللو منع کړې او تر اوسه چې شاوخوا 500 ورځې کېږي لا دا ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. په دې سربېره شاوخوا یوه میاشت د مخه د 2023 کال په وروستیو کې د نجونو پر مخ د پوهنتونو دروازې هم وتړلې. طالبان د خپلو هغو ژمنو په ماتولو تورن دي چې تر واکمنېدو د مخه امریکا او نورې نړۍ سره کړې وې. یوه بېلګه یې د دوهې تړون دی چې د امریکا د هغه وخت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ورسره لاسلیک کړه. د خلیلزاد هغه خبره ډېره ښکته او پورته کېږي چې له طالبانو سره یې تر تړون مخکې کړې وه تر څو چې په ټولو مواردو موافقه ونه شي په هیڅ شي موافقه نه کېږي. هغه وروسته توضیح ورکړې وه چې د نجونو او ښځو تعلیم او ازادي، بشري حقونه او د جمهوري نظام د شل کلونو لاسته راوړنو خوندیتوب د امریکا لپاره سرې کرښې دي. د طالبانو حکومت وایي د اسلامي شریعت او افغاني کلتور په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته درناوی کوي او په خبره چې د نجونو د تعلیم لپاره هم د زمینې په برابرولو کار روان دی. د طالبانو له حکومت په وار وار د نجونو او ښځو د کار او تعلیم په اړه غوښتنې شوې. وروسته وار تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې امینه محمد له لوړ پوړو طالب چارواکو سره په کابل کې ولیدل او د ښځو د تعلیم د بندیز د لرې کولو غوښتنه وکړه.
ازادي رادیو ته غوښتنه ده. ازادي رادیو خبرونه اوس څلور ساعت اوریدلای شي. د طالبانو حکومت ویلي چې په ننګرهار کې د زرټنه قیمتي ډبرو د قاچاق مخنیولي. طالب چارواکو د دې قضیه په تړاو د دوه چینایانو په ګډون د 15 کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د استخباراتو ریاست ویلي چې له قاچاقوړونکو څخه زر ټنه داسې قیمتي ډبرې نیولي چې په خپل ذات کې لیټیوم لري. د طالبانو د استخباراتو د ریاست د اپراتیفي چارو مشر ډاکټر بشیر په ننګرهار کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې د دوه قیمتي ډبرو له ډلې 2.5 ټنه په ننګرهار او پاتې لویه برخه په کونړ کې ضبط شوې ده. هغه زیاته کړه
موږ په دا خبر شو چې دغه قیمتي تیګو د قاچاق یو پروګرام روان دی چې قرارداد نه دی شوی او داسې په یو خوپیه طریقې باندې. نو موږ غوښتل د تم لږ وخت هم ورکړو پرې چې دوی دغه ځینې د جلال آباد پورې کې دوی اصلي عاملین پیدا شي. دوه تنه خارجي قاچاقبر چې د چین هیواد اوسیدونکي دي هغه ونیول شو او درې تنه ورسره افغانان هغه ورسره همکارانو چې دلته ول خریداري زیاتره هغه وکړه.
په کابل کې د چین سفارت د قاچاق په تور د خپل دوه ادباو د نیول کېدو په تړاو لاڅ نه دی ویلي. چین د سیمې له هغو هیوادونو دی چې د افغانستان په کاني زیرمو کې د پانګونې لیواله دی او د طالبانو حکومت هم د ځینو پروژو تړونونه ورسره کړي دي. په ننګرهار کې رسنیو ته په وینا کې د طالبانو د حکومت د قانون وزارت د عوایدو د تنظیم رئیس محمد رسول قاب ویل تیر جمهوری نظام کې ګران بیه ډبرې کیلو په 15 افغانۍ پاکستان او نورو هیوادو ته قاچاق کېده. هغه ویل کله چې ثابته شو په دې قیمتي ډبرو کې تر 30% لیټیم موجود دی د دوی حکومت د قیمتي ډبرو د قانون استخراج ودراو. لیټیم د موبایلونو، لپټاپونو، برقي او هایبریډي موټرو لپاره د بیټریو په جوړولو کې کاریږي. د راپورونو لمخې د افغانستان لیټیم او ګڼ نور معدني مواد چې په عمومي شکل بهر تر ډیره پاکستان ته وړل کیږي لا غزایا پروسس او نور هیوادو ته صادریږي. سره له دې چې طالبانو ویلي د قیمتي ډبرو او مادني موادو د قاچاق مخه نیسي خو د دوی حکومت تورن دی چې بهرنیو هیوادونو په تیر بیا پاکستان ته د قیمتي ډبرو، اوسپنو او نور مادني موادو د قاچاق سم مخنیوي نه دی کړی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره په خواله رسنیو ګڼې ویډیوګانې خپرې او پکې ادعا وشوه چې کاني موادو او اوسپنو په څیر نور اومه موادو ډکې لارې د پاکستان په لور قاچاقیږي.
د قانونو د چارو ځینې متخصصان وایي په افغانستان کې په لوی اندازه د کانیزو موادو قاچاق روان دی، او دا چاره د افغانستان پر اقتصاد خورا منفي اغېز کوي. له دې ډلې د قانونو او پټرولیم وزارت پخوانی ویان عبدالقدیر مدفی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې نه یوازې لیټیم بلکې د ډبرو سکاره، اوسپن او نور ګڼ مواد په ناقانونه توګه استخراج او بهر ته قاچاقېږي. مدفی داسې وخت د قاچاق د دوام په اړه اندېښنې ښیي چې د طالبانو حکومت ویلي په ننګرهار او کونړ کې د زر ټنه لیټیمو لرونکو قیمتي ډبرو د قاچاق مخه نیولې. له ښاغلي قدیر مدفی سره صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په سر کې ترې د قاچاق د دوام د اغېزو او ضررونو په اړه پوښتنه کړې.
نه یوازې قیمتي ولې مخې قیمتي ډبرې، بلکې موږ په صنعتي مډرو لکه تال، بربر، کرومایډ، شاید ساختماني مواد، ډبر سکاره متاسفانه د منطقې هېوادونو ته قاچاقېږي، او د قاچاق مسله زموږ په سکتور باندې ډېر منفي تاثیر اچولی. هم په هغه سیمو کې چې منابع کیندل کېږي هلته یې خطرات مشخصه کړي، مطلب هغه خطرات چې وجود لري چې هلته د هغه معدن کوم څه منفي چې استخراج کېږي هغه سیمې متضرره کې مادن متضرره کې. او بله مسله دا ده چې زموږ منابع په ډېر ارزان او په ډېره کمه بیه باندې هغه منطقې هېوادونو ته ځي، او هلته پروسس کېږي او نورو هېوادونو ته د یو صادراتي قلم په حیث باندې صادرېږي، چې دا زموږ په اقتصاد باندې په غټه کې ډېر منفي تاثیر لري.
د طالبانو چارواکو ویلي چې په دغه اوسنیو قیمتي ډبرو کې چې دوی قاچاق مخه نیولې ده، لیتیوم هم په زیاته اندازه شته. زه غواړم وپوښتم چې د لیتیوم لپاره کوم هېوادونه ډېر لیواله دي په سیمه کې چې بالاخره د رسمي تړونونو پرته په قاچاقي شکل هم علاقمند دي؟
په دې اوسني شرایطو کې د لیتیوم یا مثلا د اساسو مډالونو قراردادونه موږ ته یو پاله دا توان رسي چې موږ هغه قراردادونه یو حقوقي نړیوال سټنډرډ باندې برابر نه دي، او بل د نړۍ هغه هېوادونه چې خصوصا په دې برخه کې نورو هېوادونو سره په رقابت کې دي. دلته دې دا خطرات هم موجود لري چې که چیرې مثلا یو طرفه په دې برخه قراردادونه وشي، کېدای شي هغه هېوادونه مالي تحریمونه یا د تحریمونو د لپاره علاوه هغه منفي رقابتونه د دې لامل شي چې زموږ په دې سکتور باندې ډېر غټ منفي تاثیر ولري. زما نظر دا دی چې قاچاق د مخنیوي لپاره باید کوچني ګامونه پورته شي، نه یوازې قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو مخکې یاد ونه وخت چې صنعتي مډرونه لکه کرومایټ، بربر، تال، افداشات او په نورو برخو کې زموږ منابع د ډبرې سکرو د په خود سره کیندلې کېږي، او د دې مصنوعي برخه کې باید کوټلي ګامونه پورته شي، او خلک ولس باید د دې برخه کې د ګډ رول ولوبوي چې د ولس سرمایه ده.
طالبانو چارواکي جنگ په وخت کې هم په دې باندې تورن و چې دوی د خپل جنگ د مختورو لپاره د قیمتي ډبرو قاچاق کوي، او په اکثرو غوسیمو کې چې جنگ دی او قانون شته دوی پیواک لري او خپل فیس اخلي یا خپل سهم اخلي. لغینا فکر کوي چې دا اندېښنه واقعا په زايده چې اوس به هم په مغه شکل باندې چې پخوا لګیاو کارونه به مختوري کڅنګ، یا واقعا یو مسلکي او تخصصي چوکاټ ورته برابر کړي او دا وړتیا لري دوی؟
نه یوازې دا دی بشل کولو مشکل دی، بلکې دا دی افغانستان په تیرو 25 سالو جګړه کې د افغانستان منابع په ډېر بیرحمۍ سره خراچې ویډیو او مختلفو ډلو د دې نه ګټه اغوستې ده، او خپل جګړې تمویل برخه کې هم ترې ګټه اغوستې. بل مسله دا ده چې تاسو مشخصا وګورئ په هغه سیمو کې چې منابع دي، په هغه سیمو کې بې ثباتي ده، په یو نه یو شکل سره جګړې دا خپل د دې اردوی ده چې منابع په دې برخه کې زمينه برابرې د څو غیر قانوني استخراج وشي، او څومره چې هم دې ته دینه استفاده وشي، او په خپل نور او اهدافو کې ترې ګټه واغسته شي. بل بحث دی، اما اقتصادي بحث دا دی چې دا منابع باید په یو منظم معیار په اساس باندې او د هغې لپاره قوانینو ته او د هغې لپاره هغه رسمیت پیژندنې ته او په هغې لپاره هغه نور شرایطو ته ضرورت دی او اړتیا ده. او په دې مهال کې اوس مهال په دې شرایطو کې څه فکر کوم، د منطقي هېوادونو ته په معدن کې د خالت ورکول یا رول ورکول دا خپل موږ د دوهم افریقا په سرنوشت باندې مبتلا کولی شي.
د قانونو او پټرولیم وزارت پخوانی ویان عبدالقدیر مدفی چې په افغانستان کې د قانونو د قاچاق په اړه خبرې کولې. د ملګرو ملتونو کارپوهان وایي د افغانستان د حقوقي نظام سقوط یو بشري ناورین دی. دغو کارپوهانو دا خبره د جنوري په 23 له خطر سره د مخ وکیلانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د په خپل اعلامیه کې کړې. په اعلامیه کې راغلي اوس مهال په جزایي او مدني برخو کې اساسي قوانین او معیاري کړنلارې نشته چې پولیس، قاضیان یا وکیلان یې تعقیب کړي. صفي الله ستانکزی په دې اړه په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر میر عبدالواحد سادات سره خبرې کړې او لومړی یې ترې پوښتلي چې آیا په افغانستان کې دمګړۍ په جزایي او مدني برخو کې کومه قانوني کړنلاره شته چې پولیس، قاضیان او وکیلان وکولی شي د هغې په رڼا کې کار مخته یوسي.
دا یو نیم کال متاسفانه یو لوی حقوقي بوران په افغانستان کې رامنځته شوی ده. نه تنها قانون اساسي وجود نه لري چې د افغانستان عادي قوانین او په صورت خاص کود مدنی او کود جزا سرنوشت متاسفانه نامعلوم ده او ټول عادي قوانین د تعلیق په حالت کې راغلي ده. همدارنګه هغه قوانین چې د افغانستان حقوقي سیستم پکې تسجیل و، دا ټول قوانین، قانون جزا، قانون اجرات جزایی او نور دا قوانین چې د افغانستان حقوقي سیستم سارنوالی د کشف ارګانونه پکې مسجل و، دا ټول قوانین د تعلیق په حالت کې راغلي ده.
طالبان وایي چې اوس وخت ټول حقوقي مسایلو ته د شریعت په چوکاټ کې رسیدګي کیږي، همدارنګه جزایی مسایلو ته هم. آیا د اسلامي نړۍ په نورو هیوادو لکه عربستان کې هم د شریعت په تطبیق سر بیا آیا مستقله جزایی قوانین هم شته؟
په هم ډول د خلکو حقوق استناد په شریعت معنی داده چې د خلکو حقوق په یو لوی بار او یا ځنګل ته اواله کول ده. په اوس وخت کې په ټول اسلامي نړۍ کې قوانین اساسي او قوانین د جزا او کود مدني نافذ دی. په عربستان سعودي کې په اوس وخت کې قوانین او مقررات نافذ دی او نافذ کیږي. په نړۍ کې درې جمهوری اسلامی وادونه، پاکستان، ایران او موریتانیا، په دا درې وادونه نه تنها قانون اساسی موجود لري چې قوانین جزایی و مدنی نافذ ده، همدارنګه په ترکیه، اندونزیا و مصر کې کود مدنی او د جزا کود نافذ ده.
د افغانستان د حقوق پوهانو وکیلانو شرایط اوس څنګه دي؟
په دا یو نیم کال د حقوق پوهانو وضعیت د نن په افغانستان او په مهاجرت کې متاسفانه ډیر بد دی. اکثریت د حقوق پوهان، قضات، څارنوالان او مدافع وکیلان مهاجر شوي دي او متاسفانه په مهاجرت کې د دوی وضعیت خنډ دی، بخصوص په پاکستان، ایران او په ترکیه کې د حقوق پوهانو وضعیت ډیر خراب دی. په همدې خاطر همیشه د حقوق پوهانو ټولنه د هغوی غږ پورته کړی ده او په دا وروستي دوه درې ورځ ملل متحد هم خپل تشویش د حقوق پوهانو د سرنوشت په خاطر مطرح کړی دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د چین نوی کال د جنوري په 22مه د جنوب ختیځ آسیا تر لاسو په ډیرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. هر چینایي کال د یو څاروي یا مرغه په نوم نومول کیږي. سا کال د چین او ګاونډي ویتنام د کال نومونه بدل دي. چینایان سګنی کال ته د سوی کال وایي، ویتنامیان بیا ورته د پیشو. جزئیات له احمد شیبه راوړو.
یک شنبه په چین کې د نوی کال ورځ ده. چینایي کال کله لس ورځې مخکې وي، کله څو ورځې شاته. په روس ښکال یې نوی کال د فبروري په لسمه ولمانځه، خو د دوی د کال لومړۍ ورځ د اسلامي تقویم په څیر نه وي چې هر موسم ته برابرېدلی شي. د دوی نوی کال یا په جنوري کې وي یا په فبروري کې. دا ورځ هر کال د یوه څاروي یا مرغه په نوم نومول کیږي. په روس ښکال د پړانګ کال و، وړم کال د غوایی، تر هغه مخکې د سوی او په 2019 کې د خنزیر. سش کال په چین کې د سوی کال دی، خو په ګاونډي ویتنام کې سش کال ته د پیشو کال وایي. د ویتنام په بازارونو کې هر لور ته د پیشوګانو نانځکې تر سترګو کیږي. په چین کې بیا نن سبا سویان نازول کیږي. او په شاپینګ مالونو کې د سوی نانځکي خلکو ځوړندې کړې دي. ویتنام څرنګه سوی په پیشو بدل کړی؟ ځینې څېړونکي وایي چې تېروتنه په کلمه کې شوې ده. چینایان سوی ته ماو وایي او په ویتنامي کې میاو پیشو ته وایي. د څېړنو له مخې په ویتنام کې شولې ډېرې کرل کېږي چې موږکان دا کښتونه خرابوي. پیشو بیا موږک نه پرېږدي نو دوی ته پیشو ښه ښکاري. د پیشو کال داسې انګېرل کېږي چې دا د خوښۍ کال دی او دولس میاشتې به په خوښۍ او خوشحالۍ تېرې شي. چینایانو چې سږنی کال د سوی په نوم نومولی دی، سوی د اوږد عمر، سولې او سوکالۍ سمبول دی. چینایان داسې وړاندوینه کوي چې د سوی کال به د هیلو او امیدونو کال وي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې تاندې څانګې او درسي ساعت خپرونې واوري.
تاندې څانګې
د ځوانانو خپرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څانګې خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یوه ستونزه دا هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کېږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخ وی، اغه خپل 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 باندې ولاړ وی.
سن کچيري کم وسيګي د رواني لحاظ هم د جسمي لحاظ تکامل ته نه رسیدلي.
د جلي ساتنه مشكله ده وره کبل نه دا یوشته بعده.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته نه وي رسیدلي دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کېږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهېږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسېدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غمه خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا به دغه پس له واده هغه مشکلات دوه چند سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي محیط تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خوب کوچنیوالی ورکو، دوام بل دي چې هغه وینو چې آماده ده، دې ته نه ده دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دغه د ورس مرواج په حساب چې یعنی د جلی ساتنه مشکله ده وره کبل نه دا یوشته بعده.
د کونړ اوسېدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهېږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقومو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهېږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو سر پور کوي، هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیرا شو، اقتصادي عامل دی. ګورئ کورنۍ کله چې هم نفوذ ډېریږي، د دېو دا مصارف ډېریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست اوسېدونکي معصوم جان معصومي چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه، په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دا بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مې چې ور ډېره خرابه تېره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو داسې را بیا دا فکر پیدا کېږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېرېږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپل ولایت قتل گیوال کی سره تکوی چې لواده ورسته بیا خوانځي تر نه غي
من ملګری وو دلته درس وایلو کابل خوشحال خان لیسه کی وو لیسه کی عمومی اول نمره وو ډیر تکړه ولایک وو خوب کچم عمر دی واده سره برابر نه وو دا عمر ته رسیدلی وي واده ورته وشي مگر ده ته یې واده وکړه هغه واده یې ورته رام وړو دی نو دغې اړیکې بیا را پرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي هغه لیاقت هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل همالته بیا دوکان شروع کړو که نه استاذانو به ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي مګر هغسې ونه شول ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نور هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان یې نه لري.
که چیرې د انسان سن سال کم اوسېږي او دا واده وکړي په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل یې ونه لري د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري حتی نور مسایل هم نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي ډپریشن ورته پیدا شي په اساس د چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري هغه جګ حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کیږي نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلورویشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپرو میترو اوریدالی سنگ.
پا کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منگل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ کنه یو نکاح دی داغې له نگانه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي خو د بلوغ یا معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري اغه عقل پوخ وی اغه خپل خپل باندې ولاړ وی د بلچا په وګو باندې آینده کې بار نیوی. حضرت علی رضی الله عنه چا پختنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلاند مثال ته اغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر و یا اول خسړی باندې د مهر لازم کیږي چې دین بیا کم ور ولا کسان نشي وتل او دویمه خبره دار چې اغه سرور الشهر د سو میشت په خوشاله د پاره غموم الدار د کالونو غم بیا شاته واچي نو پغی کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد شیر بهرامی وایي کموم رضوانان د جنسی رابطې په اړه سم پوهاوی نه لري او نه هم دې ته تیار وي ځکه خو دوی په دې رابطه کې له جسمي او رواني پلوه تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي انسان هم د عقلی لحاظ و هم د پیسلو هم د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظ نو د جنسی اړیکو پر رابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله که کم سن سال وسیږي اصلا شاید له دې موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي نو دا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحله ته نه وي رسیدلی ځکه خودی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي وسیږي او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځوانیږي دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي نظر دغه په عقل باندې نو په دغه اساس هغه تصامیم چې عقلي نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي وسیږي نو په دغه اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی هغه یې سنجولی نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډېر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاري تورابي منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کېږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې، یعنی د هغې هغه واک اختیار نه وي په ورسره بل چاته ورکوي. دا هم د اسلام له نظره ډېر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کېږي. نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي، یا د هغې د همسن نه وي، یا د هغې عمر مطابق نه وي، یا په زده کړو کې د هغې سره هم مزاج یا